مثلا دی دی ژوند حق لري، دی تعلیم حق لري، دی روغتیا روغتیایی خدمتونو حق لري، او دی تور ته ډیر حقوق چې مدني حقوق دی دا ټول لري. دی دفتن دلته چې راځي د اول دی جلکی ستونزه یې چې هغه دلته تعلیم په اصطلاح له شپږمه پورته دوی نشي ویلی، نو دا قطع سو. دوه د هلکانو تعلیم او بل یې تحصیل، دا هم دوی کله کله په داسې مرحله کې راسي چې سمستر شروع وي، درسي کال شروع وي، نو دوی به یو کال ورته منتظره پاتې کیږي. بله مسله د دوی هم په حقوقي لحاظ راځي، هم په معیشتي لحاظ راځي چې دوی بیرته کار له کوم ځای کې شروع کړي، له چا سره یې شروع کړي، څنګه یې شروع کړي. د ده مثلا مسلک مطابق دوی هلته نجاري کړی ده، آیا کېدای شي دی نجاري وکړي، یا د لبنیاتو کاري کړی دی، یا اوبل کاري کړی، یا اخبار خرڅ کړی، ځکه هلته په پاکستان کې یا په ایران کې پروفیشنونه چې دي دا څانګې مسلکي څانګې داسې وبوله چې دا په زرګونو دي، اما په افغانستان کې په سلګونو دي، یا په کلو کې په لسګونو دي، داسې نور هم پسې کمیږي. نو دی که کلي ته دي دا له دې مشکل سره هم مواجه کېږي. داسې څو نورې مسلې هم شته البته چې زما په نظر باندې رواني مسلې دي، د دې بیرته اډجستمنت ته په ټولنه کې ادغام چې ورته وایي، دغه په اصطلاح انټیګریشن دی، په دې ټولنه کې بیرته دوباره انضمام او ادغام نشي کېدلی. دی بیل خویونو سره، له بیل کلچر سره، له بیل دیدګاو سره، له بیل ماحول سره روږدی شوی ده. نو دلته چې راځي د دې ماحول سره دی که عیارېږي، دا په خپله یو وختګیره مسله ده. او بل دولت څنګه دولت ده؟ دولت کمزوری دولت ده، دولت څه ورکوای نسی، کورونه نسی ورکولی، خدمات نسی ورکولی، معاوضې چې عدل له لاسه ورکړی دي هغه نسی ورکولی، حتی دعوه حقوقي له پاکستان او ایران سره نسی کړلی، ځکه چې د رسمیت مسلې دي. یعنی ډېر په ډېرو معاهداتو کې دی اوس له غړیتوب نه محروم شوی ده، نو دی دعوه چیرته نسی وړلی. دا ټول مشکلات، عمده مشکلات.
بله، ډېره مننه، سلامت اوس. انصاری صاحب، ننګ صاحب د کډوالو په ستونزو خبرې وکړې چې سږ کال د دوی په وینا 3 میلیونه شاوخوا راغلي دي، او کژمی کې به تر ټولو زیات کړاو دوی ته متوجه بي. له بلې خوا مرستې کمې شوې دي، د مسالې ته شاغلې ننګ اشاره وکړه، څومره مرستې کمې شوې دي آیا احساسي شي؟ خصوصا هغه مرستې چې بیا مهاجرو ته ورکول کېدې، راستنېدونکو ته به ورکول کېدې.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو یې ښاغلی ننګ، اغلی شمس او ټول همکارانو معزز اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله.
سلام
پر اختیا، نه یوازې دا چې د مهاجرینو په اړه، بلکې افغانستان ته د نړیوالې ټولنې د مرستندوی ادارو او حتی حکومتي ادارو هغه مرستې چې د طبیعي آفاتو دغه راز د مهاجرینو د لیګ درا لیګ او په کور دننه بي ځای شو افغانانو په اړه به کېدي، یا دوی ته به دوی به لاسرسی درلود ورته، هغه په پراخ ډول کم شوي. او ټول هغه سکتورونه چې حکومتي بودیجه به یې ډېره پراخه وه، امکانات به یې پراخ وو، او په هغې برخو کې به ترقیاتي پروګرامونه په نظر کې نیول. له بده مرغه د حالاتو له بدلون سره په هغې کې پراخ کمی راغلی. که موږ او تاسې د روغتیا سکتور ووینو، هلته ډېر هغه امکانات او اسانتیاوې چې خلکو ته باید برابرې شوې وي، خصوصا هغه افغانان چې د مهاجرت له ډګره بیرته افغانستان ته راګرځي، ډېر پراخه کمی راغلی. د ښوونې او روزنې برخه چې مخکې ننګته د اتباعو حقوقو ته اشاره وکړه چې یو اساسي حق دی، د ښوونې او روزنې په برخه کې امکانات او سهولتونه او اسانتیاوې یو بله لویه ستونزه ده. دغه راز د اقتصاد په برخه کې د کار او زیار فرصتونه او امکانات هم یو بله لویه ستونزه ده، چې پخوا به داسې پروګرامونه وه چې د معیشت بدیل په نوم ځینې مرستې به راتلې د بزګرانو سره، د باغدارانو، دغه راز کندو یتیمانو د پالنې لپاره یا د غوی د اقتصادي ودې او پرمختګ د معلولینو او نورو بیوزلو خلکو لپاره چې دغه مرستې او امکانات هم یعنی د نش سره برابر شوي. هغه مهاجرین چې افغانستان ته راګرځي یا هغه چې بې ځایه شوي یا هغه فقر چې په کلیوالي سیمو ولسوالیو او نورو حاکم دی، دې خلک دې ته مجبوره کړي چې اکثریت خلک یعنی په میلیونونو خلک خارونو ته کډه شي او په خوځښت راشي. دې په خارونو کې پراخه ګڼه ګونه رامنځته کړي چې هغه د کابل ښار دی، ویل کېږي چې نږدې 1 میلیونه انسانان هلته ژوند کوي، ممکن سپورت کته او تر څنګ د 1 میلیون نه ډېر خلک د کاروبار د پاره دره نږدې ولسوالیو او ولایتونه راځي یا د نورو ولایتونه چې هره ورځ د کابل په ښار تیریږي، سوداګري کوي، مال اخلي را اخلي او یا هم تګ راتګ کوي. نو که فکر وشي د ورځې په جریان کې یا هغه مسافر او میلمانه چې په کابل کې بیا پاتې کیږي، دغه شمیر کېدای شي د 3 میلیونو او لا پورته لاړ شي. دغه راز جلال آباد ښار د هرات او قندهار او مزار شریف هم د شاوخوا ولایاتو او ولسوالیو د پراخې ګڼې ګوڼې ګرځېدلي چې په دې سره د ښارونو هوا او فضا، د ښارونو هغه چاپیریال او تر څنګ یې هلته د خوړو مسله، هلته د نورو سهولتونو او اسانتیاو مسایلې له پراخو ګواښونو سره مخ کړي. او دا موضوعات ضرور ده چې حکومتونه او نړیواله ټولنه ورته پراخ تدابیر ولري، د منظم پراخ او سیستماتیکو پروګرامونو لري.
په دې برخه کې به بیا په هلارو جلا خبرې کوو. انصاری صاحب سلامت اوسئ. مننه محترم هیله شمس، تاسو په کابل کې اوسئ، د کابل د اوسیدونکو مهمه ستونزه تاسو ته څه ښکاري؟ د برېښنا نشټوالی یا کموالی او کبل شی؟
سلام نو نکیل تاسو ته محترم او ملمنو ته
سلام.
زه یو چې ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ.
کور وطن
زم خپل بحث ته دا چې په کابل کې په افغانستان کې د ژمي په راتلو سره مونږه هر کال ډېر زیات ستونزې لرو، په ځانګړي ډول هغه کورنۍ چې هغوی هم د اقتصادي مشکلات سره مخامخ دي، او له بل خوا یا په کور کې ډېر زیات ناروغان لري یا ماشومان لري یا هغه کسان دي چې د هغوی عمرونه ډېر زیات پورته دي، یا هم هغه کسان دي چې هغوی په دې وروستیو کې د زلزله ځپلو خلکو څخه دي، هغوی کورونه خپل له لاسه ورکړي دي، یا هغه مهاجر دي چې هغوی اوس وخت افغانستان ته راغلي دي او بې کوره دي، نو ښه سرپناه نه لري. او دې تر څنګ چې دا په کور کې هغه د سوخت مواد نه لري چې په هغې سره وشي کولی چې خپل هغه د ژمي هغه شپې ورځې په ښه ډول باندې تېرې کړي. په افغانستان کې د تل پسې مونږ او تاسو همیشه په مشکلاتو باندې بحث کوو یا د مشکلاتو په حل لارو باندې بحث کوو، او دغه د حل لارې که چیرې مونږ د تعلیم څخه شروع وکړو، هر وخت مونږ په تعلیم باندې بحث کړی خو تر ننه پورې نه تعلیم دروازې خلاصې شوې دي او نه هم خلکو ته د کار هغه سهولتونه برابر شوي دي. نو کله چې مونږ غواړو چې اقتصاد پورته ویسو او د خلکو ستونزو مشکلات
حل لارو به وروسته خبرې کوو. د برق مشکل څومره جدي دی؟ هر کال په کابل کې په ژمي برق کم وي یا نوي پړې روسیمو کې سش کال څنګه دی؟ د ته پکاتو چې انصاری صاحب هم مخکې اشاره وکړه چې ډېر کډوال سي راغلي دي، اکثره په ښارونو کې ځای په ځای شوي دي، ښارونو نفوس نور هم زیات شوی دی، د برق په شبکې کې به حتما چې فشار لا زیات شوی.
بالکل، په برق په برخه کې خو چې دا په افغانستان کې په ژمي کې ډېر زیات برقونه کم وي، حتی په کابل کې مونږ چې اوسېږو، مونږ په منطقه کې که چېرې زه ووایم یا هم په ښار کې، په ټولو ځایونو کې برقونه دومره کمښت دومره ډېر زیات شوی دی چې په څلورو ساعتو کې کله د یو نیم ساعت لپاره برق راشي بېرته بیا دا برق ځي، بیا وروسته د هغې څخه څو ساعته بعد څخه بیا چې برق راځي، یعنی خلک نه شي کولی چې د برق څخه خپله استفاده وکړي. نو د برق کمښت هم ډیر زیات شوی دی، ځکه کچیر کورونه کې مونږ کولای شو د برقي بخاري څخه هم ګټه واخلو، خو په هغه صورت کې چې برق اوسېږي، یا مثلا د برقي فرشونو څخه مونږ ګټه اخیستلی شو چې په دې باندې خپل کورونه ګرم کړو، نو بیا هم د برق کمښت ډیر زیات شوی دی. او هر کال زمونږ او تاسو دا برقونه په همدغه صورت باندې ادامه لري چې نن به برقونه جوړېږي راته کېږي به، خو بیا هم برقونه په هماغه ډول چې دي نور هم ورځ په ورځ د برقونو کمښت سره مخامخ کېږو. دکه کچیر په کور کې مثلا برق نه وي، یا مونږ نشو کولی چې برښنا څخه په ښه ډول باندې ګټه واخلو، نو هغه خپل ورځني کارونه هم نشو کولی چې په منظم ډول باندې مخته ویسو. او دې تر څنګ په ژمي کې هم یو زمونږ او تاسو په کورونو کې زما په اند باندې ډېر زیات مونږ باندې د سختوالي سره مخامخ کېږو، ځکه که برق نه وي مونږ نشو کولی چې برقي بخاري څخه ګټه واخلو، یا هم نور هم دغسې کسان چې دي هغوی که په کور کې مثلا د ماشومان ولري، نو د هغوی ماشومان هم ژمي کې ډېر زیات هغوی ته ناروغۍ بېلابېلې رامنځته کېږي.
ډېره مننه آغلې شمس، سلامت اوسه. ننګ صاحب، د شارونو ستونزو څناڅه اشاره وشوه، البته نورې ستونزې شته چې وروسته به پې خبرې وکړو، لکه دا چې د سفنګ مواد څومره شته، څومره ارزانه دي، د خلکو وس رسی شي نه رسی شي، د تعلیم مسله او د نورو خپل بخي ځای په خپل ځای پریشتو، ځکه چې هغه دایمي دي، له ژمي سره ارتباط نه لري. د کلیوالو مشکلات څه دي؟ شاید د کلیوالو مشکلات له شاریانو سره څناڅه توپیر ولري، خو تاسو ته عمده مشکلات څه ښکاریږي په داسې حالت کې چې میلیونونه کډوال هم راغلي دي، او یو لویه برخه یې په کلیو کې ځای په ځای شوي دي، او مخکې اشاره وشوه چې د خلکو جایدادونه هم سره تقسیم شوي دي، وچکالۍ هم ډېرې شوي دي؟ مهرباني.
په دې کې دوه اړخیزه بحثونه شته. مثلا اول د ښارونو بحثه، بل په افغانستان کې یا په عموماً په نړۍ کې دغه د اربنایزیشن بحث هم ډېر ده، چې ښاریتوب خلک مایل د ښار ضد ته زیاتوی ده، یعنې دا له ډېرو کلونو نه. او بل په افغانستان کې د اطراف کې د ژوند سهولتونه یا د ژوند منابع او هغه څه چې په اصطلاح دی جهان دیده سوی ده، خو جام جهنمی په جیب کې پروت ده، ټوله دنیا ګوري او خپل ژوند ورسره مقایسه کوي، چې د غره په ډډه کې پروت ده، یو ډېر وړوکې زمینداری سره ژوند کوي، غواوې لري لای نه لري یو څوک، او بل داسې خدمات نشته، صنعتي فابریکې نشته، ښه ژوند نشته، برق نشته، سهولتونه نشته، د ژوند نعمتونه نشته. دا خو اوس مسله دوم بحث چیرته ده؟ دغه څوک چې له افغانستان نه مهاجر شوي دي، شپږ میلیونه کسان، دا غالبا اطرافي خلک وو، او دوی چې بیرته راځي خو په اطراف کې خو هغه خدمات نشته، خپله د اطراف خلک په ښار باندې هجوم یې راوړی ده، لکه اوس کابل شاوخوا 3.5 میلیونه خلک دي پکې. دغسې دا لوی ښارونه د افغانستان هرات او مزار او غزنی او قندهار جلال آباد دروخیا، بیا د دې معاون ښارونه هم یو ځینې بد نه دي، اوس افغانستان ښارونو ته یعنی معاون ښارونه وایي، په دې خاطر چې اوس فراه چې وګورې یو ډېر لوی ځای ده، پکتیکا یو ډېر لوی ځای ده، پکتیا یو ډېر لوی ځای ده، لوګر مثلا، دلته پاخه ودانۍ دي په ښارونو باندې تبدیل شوي دي، یعنی اوس ځینې واړه ښارونه داسې وو لکه پخوا چې کابل وو هغه وخت کې چې دوی مهاجر کېدلو، نو ښارونه اوس څه پیدا شوی ده پکې رچان دي. اما پریم بحث دا ده چې ښارونه سخی نه دي، دا د ورکړې لپاره ډېر څه نه لري. په خپل اول د افغانستان 40 میلیونه وګړي د ملل متحده او ډبلیو ایف پی او په اصطلاح د فاو ادارې او نړیوال بانک چې دوی په اصطلاح کلنۍ رپورټونه انول رپورټونه نشروي، په هغه کې ښودل شوي دي د ملل متحد په راپور کې د افغانستان د وګړو شمیر څه د پاسه 40 میلیونه ښودل شوی دی. په دې کې خو دوی وایي چې 90% ډېرې په غربت کې دي. دا دومره مسله ده چې صحیح. دریمه مسله دا ده چې 20% وګړي د افغانستان دا اطرافیان دي، دیهاتي خلک دي، دا پاته 30% دوی ښاری دي. نو په ښاری هجوم چې په دومره صحیح کې وي، اول د غربت، بیا د اطراف خلکو چې په خپله طبیعي توګه د کورنیو شخړو او مناسبتونو په سبب باندې یا جنجالونو په سبب دوی ښار نشینه شوي دي، او هغه د مایل خبره ما طبیعي فطري ورته ویل چې اوس ښاري کېدل دا یو مایل ده، او د کوچانو ژوند مثلا په عادي ژوند باندې تبدیلېدل، کوچای ورک سو، رمه ورکه سوه، ځکه دا ښارنشیني او د ښار مزیتونه او دا جامع جهنما چې د خلکو په جیب کې ده چې نړۍ سره ځان مقایسه کوي، دا یو ډېر پارادوکس ایجاد کړی ده. یو په دې پارادوکس کې یو سړی وي دی چې واقعیت د ده څه شی ده او د دنیا څه شی ده او دا په ژوند کې څه مهیا دي ورته. زما په نظر دا فیصله دا رسمي یا په اصطلاح عیني روایتونه له واقعي روایتونو سره موږ باید تلفیق کړو، چې سره نږدې کړو، سره پخلای کړو. هغه څوک چې په کوم عالم کې اوسیږي په ذهني لحاظ او دی چې په کوم محیط کې ده، نو زما عرضا ده چې پوتنسیالونه، منابع، امکانات دا د امید خبرې مې البته ډېرې دي.
بله، په حل لارو یو لږ وروسته خبرې کړو. ډېره مننه، سلامت اوسئ. یو اورېدونکی لرو، اول به دوی ته ورشو، بیا به انصاري صاحب ته. مهرباني کوئ تاسو.
وعلیکم السلام سپه صاحب، خدای دې راوله، شپه ست شه.
سلامت اوسئ، مهرباني کوئ.
و بخشه بس رحمت کامران لکه بلد څخه کوم موضوع چې تاسو تاکلی به ډېره ښایسته موضوع ده. نو افغانستان دا اوس مظلوم ملت چې اوس داسې په غربت کې دي او بعضې هیوادونه یې راړې، نو دلی خپله په داخل کې هم بعضې مشکلات دي، نو او دا زلزلې دي، طبیعي پېښې دي. نو د دې غربت او د دې ټولو مشکلاتو یوازینی علت چې زما په اند او فکر د ناسم یا ناجوړ دولت نشتون ده. نو سپهی صاحب، د دغو ټولو مشکلاتو الله یوازې د دغه دولت په لاس ده. نو دغه دولت کولی شي چې د زموږ ستې درنو هیوادوالو د مظلوم ملت ته خدمت وکړي په مختلفو بخشو کې. اوس زه پوهیږم چې بعضې طبیعي پېښې به یې هغه د انسان د واک څخه بېله شکه چې وتلی دي، خو هغو خونو طبعا مشکلات. نو بعضې مواردي چې هغه بالخصوص ټولو په دولت پورې تعلق لري، بغیر له دولت نشي کېدی. د اوسني غربت حل دا یوازې دولت ته لاره پیدا کولی شي، او بل دا په داخل کې زموږ اتفاق او اتحاد هم کولی شي یو لاره. نو دا ټول اړخونه دا رقم سپیسه.
بله، ډېره مننه، سلامت اوسئ کامران صاحب. ور به شو درنو میلمنو ته، ښاغلی انصاری ته. انصاری صاحب، مخکې تر دې چې د کامران صاحب په څرګندونو نظر څرګند کړي چې د حل لارې ښودلې چې وایي دولت وظیفه ده چې حل لارې ورته پیدا کړي، په دې به هم خبرې وکړو. خو فعلا چې د ژبې په درشل کې یو په کابل نورو ښارونو کې د سونګ موادو به څنګه دي، ته په کتو چې د پاکستان لاري بند دي او صادرات خصوصا د سکرو نشته، نو باید قیمتونه خوشوي به له دې نظره که څنګه؟
بلې، او لکه ستاسو اشاره وکړه، موږ د ډبرو سکرو چې کابل او سلو سیمو کې راغی لګښت ډېر دی. کابل کې په مرکز ګرمیو کې د هغې نه ګټه اخیستل کېږي، ډېری کورونه او کورنۍ ترې ګټه اخلي. تیر کال د حکومت لخوا اعلان شوی و چې یو ځانګړی نرخ ټاکل شوی و او ځانګړي مرکزونه او ادرسونه ښودل شوي وو چې خلک کولی شي هلته په ټیټ نرخ د ډبرو سکاره ترلاسه کړي، او اکثر د شمال نه د ډبرو سکرو پراخ امکانات وو چې هغه د راتله کابل او نورو ولایاتو ته ترې استفاده کېده. او له بده مرغه تر اوسه ما د سږ کال دپاره داسې تدابیر وانه اورېده، خدای دې وکړي چې دا امکانات او سهولتونه برابر شوي وي.
او د نورو جنسونو باید څنګه دي، خوراکي موادو په دا بیا خصوصا چې د پاکستان لارې بندې شوي دي او کابل غون شارونه چې پاکستان ته نږدې دي، څنګه منفی اثر یې کړی دی او کینه را کړی؟
تاثیرات شته، د غوړې په نرخونو هم تاثیر شته، د لرګیو او د سون نور توکي لکه ګاز او تیل هم په دې وختو کې په ځینو سیمو مرکزي سیمو کې خدوم را تاثیر نه کوي، مګر څومره چې دا لرې پرتو سیمو ته ځي هلته نرخونو باندې ډېر پراخ تاثیرات راځي. دغه راز د اوړو
نرخونه شو یا نور هغه لمرنی توکي چای بوره او نور څه تر وګوري قیمتونو کې تقریبا یعنی د پاملرنې وړ تغییرات راغلي زیات شوي. هغې لارو هم تاثیر کړی. بله خبره دا ده چې د ایران او ایران نه چې پخوا ډېر پراخ تیل او سنتوکي به راتله د هغې د کوالټي کنټرول مسلې هم په نرخونو پراخ تاثیر کړی. موږ اورو چې په زرګونو د تیلو ټانکرې چې بې کیفیته تیل به د ایران نه راوړله هغه په سرحدونو ودریږي او حتی هغه چې راوختي وي هغه بیرته ور مستردیږي. نو دا هم هغه نور سوداګر چې دلته تیل لري په بېرحمانه ډول له بد مرغه دوی په دغه چې وختونو کې نرخونه لوړوي د نرخونو ستونزې رامنځته کېږي او حکومت در ځانګړي تدابیر دې مسایلو ته نه دي درلودلي. ښاروالۍ په دې برخه کې ډېر ضعیفه تحرکات لري، ډېره پاملرنه نه کوي او نورې حکومتي ادارې چې باید دغه نرخونه کنټرول کړي. د دواګانو او درملو په نرخونو کې ډېر پراخ تغییرات راغلي. مثلا د اوس د ژمي موسم د هایدرالین شربت چې د توخي لپاره به خلکو ډېر استعمالوه د پاکستان نه راتله، پخوا په دېرش افغانۍ و. تقریبا دوه درې اونۍ مخکې نرخ یې 110 افغانیو ته پورته شوی و، تقریبا څلور برابره یا 300% لوړوالی ښیي. دغه راز هغه درمل چې د پاکستان نه راتله یا نور خوراکي توکي هم په لوړه فیصدي نرخونه لوړ شوي. او په مقابل کې بیا د خلکو عواید کله وګوري که نرخ لوړیږي نو که د خلکو ګټه وټه زیاته وي، د کار امکانات وي، هم دومره تاثیر نه کوي. مګر په ژمنیو موسمونو کې د خلکو د کار او زیار مثلا د خټکرو کارونه په ټپه درېدلي وي، تعمیراتي کارونه نه وي چې هلته کارګران کارو کوي. په فابریکو کې دغسې ډېرې فابریکې داسې وي چې ژمني موسم کې هېڅ تولیدات نه لري، مثلا د مشروباتو یا د جوسو د اوبو او دغه فابریکې کارګران یې بېکاره وي، حتی فابریکې فلج وي او نور داسې کروندې وي. مثلا په سړو سیمو کې د بزګرانو او د باغدارانو کارونه په ټپه درېدلي وي. هغه خلک چې هلته کار کوي د محصولاتو په راټولولو کې، د هغې په سوداګرۍ او تجارت کې، د ټرانسپورټ برخه ته مصروف وي، د دې ټولو کارونه په ژمي کې په ټپه درېږي. نو دا یو بل منفي تاثیر دی چې له یوې خوا نرخونه لوړ، کورونو کرایې لوړې او د بل هم د کار نشتون او د عوایدو ځمکې ته غورځېدل یا د دې سقوط د خلک له پراخې پریشانۍ سره مخ کړي. او حکومت په کار لږ کړي برخه کې او نړیوال ټولنې ته لازمي تدابیر ونیسي.
سلامت اوسئ. ډېره مننه انصاری صاحب. محترم شمس، ډېر کډوال شارونو ته تللی دي. داسې مې اورېدلی دي چې په ځینو شارونو کې لکه کابل کرایه کورونه وای په اسانه نه پیدا کېږي. څنګه دي کرایه هم ورسره لوړې شوې دي او هغه خلک چې کورونه په کرایه کړي دي، له مخکې لا په کرایه کورو کې اوسېدل، د هغوی مشکلات هم ورسره زیات شوې دي او کنه؟
په خارون تراتل همدارنګ کله چې خلک دي دي نو هم دې هم دې تر څنګه هغه ته کورونه هم باید ډیر وي تر څو هغه وشي کولای چل خپل ژوند وکړي. دا چې خلک کورونه خارون ترازي او دې تر څنګ مهاجر هم، هغه مهاجر چې هغه د ایران یا پاکستان څخه به تخپل کورون ته راغلل، نو دې هغه هم یو خو هغه هم راغلل او بل هغه خلک چې کلیونه یا نور زین څخه خارون ترازي، نو دې تر څنګ په خارونو کې هغه بوري بار نور هم زیات شوی دی د کابل ښار کې. او د خلکو کرایي هغه خلکو چې مثلا کچېره کرایه 10000 او هغه کرایه دیګه شوه 2000 ته، کچېره کرایه 10000 او نو کرایه 10000 ته دیګه شوه. په همدغه باندې ورځ پورس باندې کورونه قیمته کیږي، د هغوی کرایي دیګي او دې تر څنګ چې خلک د اقتصادي مشکلات سره مخامخ دي، د کاروبار هغه زمینه ورڅنده برابر شوی او د بل خوا د ورځ پرد باندې د کرایي هم ځکه چې خلک نشي کولای چې خپل ژوند په خوشحالي سره تیر کړي. د خلکو ژوند ورځ پرد تنګيږي، یو خوا د ژمي ستونزې دي، یو خوا د کرایي جګوالی دی، د برق نشتون دی، او همدارنګه خلک سوخت مواد ته اړتیا لري. خلک اوس وخت کې زیاتره کورنۍ او حتی خپل ځانون ته د سوخت مواد هم تر اوسه پور نه دي اخیستي، ځکه د هغوی وسه نه رسیږي یو خوا د کور کرایه ورکړي یا هم خپل کور ته غذایي مواد هم ورځ په ورځ بیې ډېریږي. دغسې چې زمونږ ښاغلی ننګ صاحب فکر کوم ویلي چې ورځ په ورځ باندې هغه ګوري د دواګانو قیمتونه زیاتېږي، همدغسې هوا ناپاکه ده، ناروغۍ دومره ډېرې زیاتې شوي دي چې باران تروسه پورې په کابل کې، یعنی تروسه پورې د ژمي په راتلو سره بارانونه نشته، نو هوا ډېره زیاته ککړه ده. حتی کله چې سهار وخته یا هم تقریبا اتو بجو شاوخوا ته چې موږ د کور څخه وځو، نو د کله چې د سرک یو خواته یعنی درېدلې اوسېږي، د هغه کوڅې سر درته نه ښکاره کېږي، دا ټول ځای داسې غبار غوندې اوسېږي، یعنی هېڅ هم نه ښکاره کېږي. دا ټول د هوا د ککړتیا لامله ده، ځکه هغه کورنۍ چې تر اوسه پورې ځان ته بخاري کېنولي یا هم په کورونو کې بخاري دي، هغوی هغه دودونه دومره ډېر زیات شوي دي چې کچېرې بیرون هم وځي باید ماسک ولري چې تر څو ته هم ناروغ نشي. نو دغه سه ماشومان هم ډېر زیات ناروغ کیږي، او د دوی د هغه دواګانې یا هم خوراکي موادونه داسې د پاکستان لاره هم بند شوی ده، نو دغه هم د افغانستان په دغه صادرات او واردات افغانستان او د پاکستان دي، نو دغه د دې لامل ګرځي چې نور هم د قیمتونه ډېر زیات شي. چې موږ او تاسو باید کوښښ په دې باندې وکړو چې خپل ځانونه هم ګرم وساتو، او دې تر څنګ د کرایو په بیه کې کچېره موږ وایو باید دولت هم پرې نک دی چې کرایي ورځ پورز د کورونو هغه مالکان چې دی باید کرایي ډېری زیاتې نه کی، ځکه دوی هم پوهیږي چې خلک د اقتصادي وضعیت سره مخامخ دي. باید موږ او تاسو ورته حوصله هم ولرو. بدبختانه ځینې د کورونو هغه مالکان چې دی هغوی هیڅ کله هم نه پرېږدي چې د میاشت څخه یو ورځ هم ووري، وای نه بس میاشت پوره شوې او ماته کرایه راکه. په دغه صورت کې چې هغه نفر شاید هغه سره کرایه نه یې برابر شوي یا هم هغه خپل مشکلات ولري،
دا هم یعنی وجدي ستونزه ده.
ډیره
مننه، ډیره مننه.
دا یو ډیره لوی ستونزه باید دې ستونزه ته نو هم توجه وکړو ترڅو دا ستونزه حل شي.
ډیره مننه. کورودان اخلي شمس یو اوریدونکو هم لرو او ګورو چې دوی څوي ځانته او پیښنه یا ازادي رادیو. مهرباني کوئ. مهرباني کوئ صاحب.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
شکلان تر خبرې کوم رو جانا خوست ولایت نه.
مهرباني کوي شکلان صاحب.
ورو جانا د سړی ژبي په حق لا چې تاسو کوم پروګرام جوړ کړی، ریښتیا هم چې همدغه ستونزه په ټولو ولایتو کې او خصوصا کابل کې ریښتیا هم ډېره ده. نن مې تاسو د ازادۍ رادیو د همدغه واتس اپ د لارې کوم تصویرونه انځورونه چې وو هغه مې وکتل، هوا ډېره ککړه وه، خو دلته په خوست کې هم یو چې بارانونه نشته یو جدي ستونزه هم ده. بل د ژمي پر رسیدو سره چې د پاکستان نه کوم کډوال دلته په جبري ډول رشلل شوی دی، هغوی په وچ ډاګ باندې د شنه اسمان لاندې د ژمی تیروي، او څوک د کرایو کورونه دلته خو بیخي نه پیدا کیږي په خوست کې، ځکه چې د نورو ولایاتو نه خلک په ژمی کې دلته راځي، او د کاروبار په خاطر باندې دا چې خوست لږ څه متعدله هوا لري او کاروبار هم یو څه اندازې سره ښه دی، نو کورونه بیخي نه پیدا کیږي. زما غوښتنه خو خصوصا د افغانستان د دولت امارت اسلامي نه داده، او بل مې د افغانستان د ملت نه غوښتنه داده چې هغه کډوال چې د پاکستان یا ایران نه کوم راشلل شوی دی په جبري ډول، د دوی سره ډیر میانروي او نرم چلند وکوي، د کورونو د کرایې په حق لا هم د دوی سره نرمخ وخی، او یو څوک کولای شي یو روپۍ دوه روپۍ کومک کولای شي هغه هم ورسره وکي، یا د چا په کورونو کې د تیر ژمي کالی د اغوستلو یا کوم بلستن یا مثلا کمبل دیوال یا هر څه لري د غوی سره مرسته وکوي. دویم قدم کې امارت اسلامي د چرواکو او خصوصا دلته د شروالۍ کوم ریاست چې د غوی د کارمندانو نه می هله ورزو داده چې کوم سړکونه چې خام دي یا د سړکونو شولډری دي او پیادرونه دي په غوی باندې د سحر د خوانه دوی او پښی وکړي، ځکه چې ګرد او غبار بلې خوا او ککړتیا د هوا دغه تر سوالې دا چې ټول خلک دلته په زکام او سینه بغل او خصوصا وړه ماشومان چې د موږ د کورونو خوا وشادي یو دوه ماشومان خو د دوه درې ورځو کې تلف شول، هغوی مړه شول د همدغه سینه بغل نه. او شپخانې ته چې ځي نو شپخانه کې هم دغسې یو سیستم نه وي، یا د اکسیجن سیستم یا نیبولایزر سیستمونه هغه هم نشته، او اقتصادي وضعیت خو بالکل صفر ته ښکته شوی دی. نو دا حالات یې ورور جانه دا مې شریکول تاسو سره.
ډیره زیاته مننه. کور ودان سلامت اوسې. اوس په ورشو درنو میلمنو ته انصاری صاحب، لکه څنګه چې دی اوریدونکي هم ورته اشاره درلوده، د سرپناه مسله باید اوس ډیره سخته وي، جدي وي په افغانستان کې، ځکه چې 3 میلیونه کډوال چې راځي له نورو هیوادونو هغه داخلي ځای بې ځای کېدل به خپل ځای پرېږدو. دا چې 3 میلیونه له نورو ګاونډیو هیوادو راځي هغه اکثرا بې کوره دي دلته، نو د سرپناه ستونزه باید ډیره جدي وي. څومره جدي ده او بل د کورونو جوړولو کار څومره چټک دی په افغانستان کې؟ آیا په دې برخه کې کارونه خلک ډیر کوي او کنه کوي؟
بله، په دې موضوع موږ یو تاسو تشریف نه درلود تیرې وخت خبرونه کې هم ازادي راډیو سره بحث درلود چې سرپناه ستونزه یو ډیر لوی ستونزه ده په افغانستان د شته خلکو د پر او هغه افغانان چې د مهاجرت له ستونزو بیرته افغانستان ته راګرځي. د شوروي اتحاد د حضور په وخت او دغه راز د کمونیستي رژیم په وخت کې ویل کېده چې 3000 کلي او ښارونه وران شوي وو او یو څه جوړ شو د تېر جمهوریت په وخت کې، مګر دا د په کلو بانډو کې په زرګونو کلی ممکن نور هم راځي چې ډیری باندې بدلاسي نو تخریب شي. ډیرو کلونو ته وکړو چې د ښارونو ته او د ښار په سینه چې کوم لوډ او فشار په کلو او باندو د خلکو پروت دی، هغه تر اوسه پورې ښارونه زغمي، لکه مخکې چې ما اشاره وکړه د ښار په هوا، فضا او امکاناتو یې پراخ تاثیرات کړي دي. چاپیریال په مسایلو په ښارونو کې هم موږ وینو، په تېره خپرونه کې ما اشاره وکړه په هغه ورځ د ځینو صنعتکارانو مشرانو او د ځینو موسساتو د مسؤلینو سره موږ مخکې د خپرونې مجلس درلود. هغوی اشاره وکړه چې مثلا په جلال آباد کې شیخ مصری صنعتي ښارګوټی یادیږي، په نور صنعتي ښارګوټي چې هلته فابریکې نه دي جوړې شوي خو لوی لوی ځمکې او څلور دیوالۍ لري، هلته په یو ځای کې درې او څلورو کورنیو خیمې وهلي. دا اوس دلته سره یو مشر تشریف لري چې دی هم د فابریکې لپاره یو ځای لري. د دوی په ساحه کې دوی ما ته کیسه کړې وه، تقریبا درې څلور کورنۍ اوسیږي او ساحه خیمې وهلي دي، یا د څادر لاندې ژوند کوي، نه د اوبو امکانات شته، نه د تشناب او د نورو ضرورتونو حاجتونو امکانات شته. کوچنیان ناروغه کېږي، مشران سپینګیري او بوډۍ ښځې حتی ځوانان په دغسې هوا او فضا کې د پراخو روغتیایي ستونزو سره مخ کېږي. د کلو حالاتونه چې خبرېږو، پرون نه بل پرون د ګوشتې ولسوالۍ د تکرار ګوشتې ولسوالۍ د بیتاخیلو کلی چې یو غریز کلی دی، هغې نه یو سپینګیر مشر راغلی و. کله چې ما ورسره خبرې وکړې پوښتنې مې وکړه، بېچاره ډېرې ناروغۍ لرلې، د سینې او د ټوخي د ناروغۍ نه شکایت کوو. بیا دوستان چې ورسره تلل او ته وویل چې تاسو وګورئ که څه دوا او درمل هلته داسې بوډۍ ښځې بوي، کوچنیان بوي چې هغوی خپلې ناروغۍ چاته بیانولی حتی نه شي، د اقتصادي ستونزو له امله یا نور دلته مونږ دوا او درمل درته د ژمنیو ناروغیو برابر کو تاسې ویسئ یا دا د یو ټیم به د ملګرو مونږ در سره لاسو خو تاسې د مرضونه تشخیص کړئ. نو سبا د کابل نه د خصوصي روغتونونو د اتحادیې پخوانی مرستیال ډاکټر سلیم خانی تشریف راوړي، هغوی سره هم خبرې کړې چې داسې امکانات برابر شي داسې ملګرو ته سفر وکړي، مراجعینو تکلیفونه چې لري هغې کې همکاري وکړي. خو په لویه کې د سرپناه مسله هم په کلو بانډو کې د زلزلو د وجې چې په شمال کې پراخ دی وشوي، په هرات کې شوې، په ننګرهار، کونړ، لغمان او نورستان او پنجشیر سیمو کې وشوي، دوی هم د سرپناه پراخې ستونزې رامنځته کړي چې ډېری هغه خلک اوس په خیمو کې ژوند کوي. دغه میلیونونه مهاجر چې افغانستان ته راګرځېدلي او هره ورځ په لسګونو زره کورنۍ راځي، هغوی ته هم ستونزې دي. او هغه کورنۍ چې ښارونو ته راځي د کلو بانډو نه، هغوی ته هم د سرپناه ستونزې شته. او په تعمیراتي برخه کې
سلامت اوسئ، کور ودان انصاری صاحب سلامت اوسئ. اوس په ننګ صاحب ته ورشو. ننګ صاحب، کله کله دا ډول وضعیت چې مثلا په لکونو په میلیونونو خلک ځای بی ځای کیږي، صحیح ده چې کړاوونه د خلکو زیاتی شي، لیکن ورسره اقتصادي رونق هم کله کله رامنځته کیږي. مثلا اوس چې 3 میلیونه کډوال لګاونډیو هیوادونو راغلي دي، ډیر کورونه زلزلو وران کړي دي، نفوس زیات شوی دی، نو د کور جوړولو په برخه کې د کار زمینه هم او فرصتونه هم پیدا کیږي. تر څه حد پرې په دې برخه کې کار ایجاد شوی دی؟ ننګ صاحب
آواز زکر چې ما تقت قطر غي خو تاسو د فرصتونو مسله یاد کړه. په ټول کې په خپل ماجرین یو فرصت ده، یعنی په دې باوجود دي چې نفوس چې دا هغه په اقتصاد کې یو باز ده، پاپولیشن اکانومي، هغه کې وایي چې دا جمعیت یا نفوس چې دا څومره ډیر وي هغه باید د ډیر کار ضمانت وي، او دا ډیر خلک نه ډیر کاریګر. خو آیا دوی کاریګر دي کنه؟ دي د ماجرینو پیسې کې یو تنوسته، هغه دا ده چې دوی اکثریت کاریګر دي، زحمتکش دي او مټي کار ته ماتې شوی دي، په ځان متکی دي، ځکه په پردي وطن کې هلته داسې وطنو ته دوی تللي دي لکه ایران او پاکستان ته، چې هلته دوی ته خیر او خیرات او مدد او دولتي کفالتونه دا موجود نه وو لکه اروپا کې یا امریکا کې چې موجود دي د بیکارو لپاره. نو ته بخور نمیر ژوند کړی دی، نو یو تلاش یې کړی دی، یو څه یې پیدا کړی دی. اوس زه چې ګورم مثلا د دې کار په سکتور کې که تاسې ساختماني کارو سکتور وګورئ، د ټول اکثریت دا څوک چې دی کاشي کار کوي یا د برق کار کوي، دا له ایران او پاکستان نه راغلي ځوانان دي. مثلا د سیمنټو کار کوي، یعنی ډېر ظریف کارونه دي. په کور جوړونې یا ساختماني چارو کې شاید داسې اویا اتیا پروفیشن وي، نو دوی په دې ټولو کې اکثریتو کې ته قوای کار پیدا کوای شي. بله برخه کاریګر چې دي هغه دا د روزمست خلک دي، دا چا چې دیاړي کړي ده، تازه میوه یې خرڅه کړي ده، یا یو چا سره مزدوري کړي ده، دوی هم مجال د کار لري. بله مسله دا ده چې دوی عیناً لکه پاکستان ته چې موږ مهاجر شوي وو، یا په اسلام میلیونونه کسانه د شوروي اتحاد د دوران نه مهاجر شولو، دوی عیناً اوس هماغسې حالت ده. یعنی دا افغانستان ته د دوی راتګ بیرته کور ته راستنېدنه نه ده، داسې چې دی په عزت کې وي، مېلمه وي، ګلان وروشندي، دی مجبوره ده، یو مجبوره وطن ته راځي، نو دلته هم ډېر زحمت واړي. په عین وخت کې داسې یو سیستم سره چې هغه ډېر مکلفیت د وګړو په ارتباط باندې نه ویني، مثلا وای خدای را وسی ده، غربت ده، بیچارګي ده، او بغاری خو کاسمان ته ووی. یعنی زما په نظر باندې د رعایت محوره نظامونه مشخصي چې دی هغه دادي چې د وای چې څنګه یو سړی باید وګای پاتې شي، لکه د حضرت عمر وای یو کس په خوا ګوډه سوي ده، وای دا څنګه ګوډه سوي ده په ناحقه، او زه دلته خلیفه یم. نو که څوک ماشوم به بېشیدو سو حضرت عمر به په شپه خوب نه کاوه، ویلی به چې یو فاطیم د دوی په قصه کې، یعنی یو فاطیم یا ماشوم چې تیر وي هغه وغیده او زه خلیفه د مسلمانانو یم. دا نو څنګه کېدای سي که دغسې نظام وي؟ نو بیا د مهاجرینو چې دا سعادتمندي ده، نیکمرغي ده، او د انسانانو د ټولو. زما په نظر دا نظام باید اقتصاد محوري او رعایت محوري، دا دواړه په اجنډا کې ډېر قوي کار پورته وکړي، ځکه چې اسلامي نظام همدې ته وایي چې فقر او غربت پکې نه وي، ځکه الله تعالی فقر او غربت ستایلی نه ده، هغه یې مضموم کړی ده، یعنی هغه یې توبیخ کړی ده، ویلي دي دا ډېر بد شی ده، ځکه په وار ورته په هر اوز بلا کې پناه خدای ته له فقر او غربت ده دا وړي. اللهم اني اعوذ بك من الفقر وغلبه الدين وخهر الرجال. دا ټولې معناوې دا دي چې ته له غربت او فقر نه او تنګدستي نه او قرضداري نه د دې نه خدای نجات راکړه. یعنی دا روایت ته وایي ټولو پیغمبرانو دا دعاوې کولې، دا متفق علیه مسلې دي. نو فقر او غربت ښه شی ده، معنا یې څه ده؟ دولتونه مکلف دي چې فقر او غربت پوره کولو کې، په ازاله کولو کې.
دا خو صحیح ده، لیکن آیا څومره ممکنه ده دولت ته، مثلا د طالبانو حکومت ته چې دنیا یې په رسمیت نه پیژني، مرستې ورسره کمې کوي؟ یو خو تاسې د حضرت عمر د زمانې خبره کوئ چې نه هغه سې خلک شته، نه هغه سې نفوس شته چې هغه به شاید په هغه وخت کې مدینه د یوه کلي په اندازه وه د اوسنی وخت، او اوس خو نفوس هم دومره زیات دی، امکانات هم ډېر متفاوت دي. نو څه باید وکړي ستاسو په نظر چې د خلکو مشکلات یو څه کم شي؟ داسې نه چې دا راتلونکي ژمي کې ډېر خلک له یخ او له لوږې مړه شي.
دا خو دا چې څه اوسي تدا خو نه کېږي، هغه څه چې حق بجانبتوب یا په اصطلاح د یو څه برات ورکوای سو د نظام ته، هغه دا ده چې که دوی بعد له جنګه راغلي دي، دوی سټیټ اکټران نه دي، یعنی دوی دولت مرده خلک نه دي، اما دوی مکلفیت لري چې سیستم کې هغه کوم ځای کې مسلکی کادرونه پکار دي هغه مسلکی توپ ته ورکی، یعنی داسې چې دوی ټول بستونه علماء کرامو نه ډکی، ملایانو نه ډکی. اوس هم داسې ده، زه په شروالی کې ویلم بستونه مدیریتي او مهم په اصطلاح چلون کې بستونه هغه د ملایانو په لاس کې دي. خزه خو بده څه کوم اوس، اما دا خو مسلکی کار ته ضرورت لري، مسلکی کادرونو ته ضرورت لري. د اقتصاد په وده کې، د اقتصادي انجن په چرخ راوستو کې تا د مسلکی خلکو کار ده. دوم مسله دا ده چې اراده هم کافی نه ده. صحیح ده دوی ښه نیتونه لري، ښه اراده لري او احساس هم لري، اما جواب دی نه ده، دا کار نسی کولی. اوس یو سړی د دلسوزي لري، زړسوی لري، ترحم لري، اما دی ډاکټر نه ده، ډاکټري نسی کړلی، نو خو مه یې ورکوه. بله مسله دریم بحث دا ده چې افغانستان د فرصتونو او منابعو له لحاظه په دنیا کې ډیر بکر ملک ده، ډیر نایابه داسې ملک پیدا کیږي، هر ډول منابع لري، خاورې مهیا ده د زراعت لپاره، یعنی داسې نه ده لکه عربي نړۍ چې ټوله سره ریګستان ده، یا افریقا چې ریګستانونه او بحرونه دي او ځنګلونه دي پکې. دا خو ته معدن یو زرو څلور سوه ډوله منرالونه او معدن لري، منابع ډېرې پریمانه لري، خو دوی کار هم پرې کوي، درګرده ورکوي هم. مثلا دا زغال سنگ اوس ډبرو سکاره، دا په جمهوریت کې زمونږ په دوران کې شپږ سوه ټنه د ورځې استخراج او بازار ته راتګ یې درلود، اوس دغه استخراج اتلس زره ټنه ته رسېدلی ده، او په دې کې دولس زره ټنه تنه پاکستان ته ځي. نو معنا یې دا ده چې ښه گنجایشونه خو ته ډېر لري، زراعت کې لري چې ځمکې ورکې. مثلا دغه دی ځینې فورمولې دي، هغه د نظامونو پورې اړه نه لري، لکه دا مخکې چې ما د حضرت عمر قصه وکړه، هغه د اصولو فورمولو قصه ده، یا د سړي قصه ده، د خلکو چې هغه وایي چې د غربت په وړاندې زه مسؤول یم، دا نظام دا یو اصل ده د نظام لپاره چې د غریب چاره باید وسي. نو زما په نظر گنجایشونه بې درکه ډېر دي، منابع هم ډېرې دي، او هغه مباني چې نورو دولتونو ترې استفاده کړې ده، ځینې ښې تجربې وي، مثلا دا د شپږ جریبه او تجربه مسله د ځمکې د تقسیم، دا خو ډېر ښه شی ده. اوس افغانستان کې ته د شپږ تر اووه میلیون تنه غله دانه تا ته ضرورت ده په کال کې د مصرف د خوراک لپاره. اما موږ 3 میلیون ټنه تولید لرو او گنجایش د دې لرو چې تر 15 تر 1.5 میلیون ټنه غله دانه موږ په اصطلاح له ځمکې نه پیدا کړو. خدا ځکه یادومه چې د ځمکه کاریګر زحمت بانک د قرضو د زراعتي بانکونه ماشینري میکانیزه کېدل او یاده چې عنعنوي توګه کرنه او مالداري وکې دا د هر انسان لپاره مهیا ده. یعنی دا هر څوک کوای سي که تعلیم لري که نه لري که زده کړه لري که نه لري دا کار کوای سي. نو افغانستان چې دا ډېره زیاته ځمکه نه 9 میلیون هکتار ځمکه په افغانستان کې قابل د زراعت ده، موږ څه کم 3 میلیون هکتار یې کرو. نو ته دا دومره خړوبه کوای سي دا ځمکه تا ته پرته ده که فرموله چې 8 جریبه او 6 جریبه او 5 جریبه ده. اگر چې طالبانو په دې کې شروع کړی ده په هرات او ننګرهار او دیجو کې باغونه ورکوي دغه د فارمونو ځمکه ټولې توزیع شوي دي په پروګرام یې ورکړي دي. دولت ته عامه خصوصي مشارکت لاري چې پی 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 ورته وایي هغه لاري نه ډېر ته کوای سي چې بسندگی یا په ځان بسیاي نه
ډېره مننه
پیدا کړي خلک په تعارف راولي. داسې که زه درته د فرمولو او د
ډیره مننه سلامت اوسئ. کافی ده ډیره مننه سلامت اوسئ. یو اوریدونکی هم لرو، لنډې خبرې دې وکړي چې بیا میلمانه خپلې وروستۍ خبرې مو وکړي. مهرباني کوئ آزادي راډیو.
وعلیکم السلام صاحب، ورونه جوړه
سلامت اوسئ. مهرباني کوئ یو څه ژر مو خپلې خبرې وکړي چې وخت کم دی.
الله پاک خیر درکړي. مننه سروان صاحب خیر اوسې. ما دغه د کډوال مبارک خبر سره کوم سروان صاحب چې د سپین بولدک لارې خلک راوړي دي. خلک پورونه تر ځانګړي جوړ روا کرایا او خو نظر ته زر کالداري او وسط فار نظر 15000 کالداري تر سوې ده.
یعنی کرایې بله و کرایې وړي
شي زه فلحال په هرات اسلام خلا په ګمرک کې هم فلحال دلته چې کډواله اوړي ټول په ګمرک کې تقریبا 1200 کسې زیات کړي دي. دا خلک رحم شکی سر لاسونه سره ورکړي دي. تمام و
درست سیده مننه.
حال په چې دی اسرائیل پر ګران کړی دی او دا خلک چې دی لاس سره ورکړي دي. ګور په ګمره کې 1200 کس کډوال ځای کړی دي کار کوي. یاري وته 300 افغانۍ وانډ ورغځول دي.
ښه، دا خو ښه خبر ده چې حداقل کار وکړي. سلامت اوسې، ډېره مننه. اوس په ورشو محترم شمس ته ستاسو لند نظر څه دی چې څه وشي چې په راتلونکي ژمي کې د خلکو مشکلات کم وي او ژمی په خیر په خلکو تیر شي؟
ډیره مننه. زما باندې که چیرې موږ مشکلات ته وګورو، رښتیا هم دا چې نن صرف هم ورته اشاره وکړه مشکلات خو ډېر زیات دي. خو موږ او تاسو که په مشکلاتو باندې هر څومره بحث وکړو ښه به دا وي چې د مشکلاتو په حل لارو باندې بحث وکړو او دولت هم باید د مشکلاتو ته توجه ډېره زیاته کړي. که چیرې موږ شپه ورځ په دې باندې وغږیږو چې دا مشکلات ډېر زیات دي او دولت هیڅ توجه خپله ونه ښایي، زما په اند باندې زمونږ هغه ویل هم بې فایده کېږي. ځکه مهمه پاملرنه ده چې موږ او تاسو باید د
تاسو
باید کوښښ په دې باندې وکړو چې باید هغه کورنیو ته چې هغوی بې وسلې دي هغوی مرستو ته اړتیا لري باید هغوی ته مرستې وشي. د ډبلیو اف پی لخوا، د یونیسف لخوا هغه ماشومانو ته چې مثلا هغوی په کور یا هغه کورونو ته چې هغوی د سوخت مواد نه لري یا هغه کرایې چې پورته شوي دي باید دولت کوښښ په دې باندې وکړي چې کرایې دي کې او دې تر څنګ باندې باید د سوخت مواد هم کورونو ته په منظم ډول باندې کومک وشي. هغه کورونه ته چې هغوی بې سرپناه دي باید هغوی ته کورونه جوړ شي یا داسې یو ځای ورته جوړ شي چې هغه ته.
ډېره مننه سلامت اوسئ، ډېره مننه محترمې هله شمس. لطفا موکو کور ودان همداراز له ښاغلي آصف ننګ او ښاغلي صدیق منصور انصاري څخه ډېره مننه چې په خبرونه کې ګډون وکړ. ازادي رادیو .com